ژوند کوم دی کې اسن بحث نه لرم. د هموغه اوایلو نه چې تاسو فکر وکړئ د افغانستان عرف، د افغانستان فرهنګ، د افغانستان ټولنیز تشکیل، د افغانستان د خلکو برخورد، د افغانستان د نارینه و برخورد ښځو په مقابل کې، د افغانستان د خلکو هغه عرفي عنعنوي بحثونه چې دوی په قبیلوي شکل باندې خپل مابینو کې لري، ښځتوب ډېر یو لوی جرأت او ډېر یو لوی مهارت غواړي چې تاسو یو مېرمن اوسېږئ او بالاخره افغانستان کې ژوند وکړئ. که چیرې مثلا تاسې غواړئ درس ووایئ او یو مشخصه رشته انتخابوئ، نو په هغې کې تر ټولو مهم بحث د تاسو د فامیل مطرح کیږي چې کوم رشتې ته تاسو اجازه درکوي. آیا زه اجازه دې لرم چې زه د حقوقو په بخش کې زه خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړم؟ زه باید لومړی د خپل فامیل رضایت واخلم، بیا د فعلي نظام کې که بحث وکړو، بیا نظام باید ماته اجازه راکړي چې زه چې یو میرمن یم، آیا تنه د ما جنسیت ماته اجازه دې راکوي چې زه د رشته د خپل تحصیل لپاره انتخاب کړم؟ بیا که چیرې یو جلی واده کیږي، نو په هغې کې هم رضایت ډېر زیات مهم رضایت د کورنۍ لري جلی نه اسان پوښتنه کیږي. که چیرې د دوه فامیلونو په منځ کې شخړه سي، اختلافات رامنځته کیږي، نو د هغې قرباني هم باید د افغانستان جلی یا د افغانستان میرمن باید ورکړي چې هغه په بدو کې ورکول کیږي. اگر چې اکثریت فرمانونه داسې صادر کیږي، اوس هم او پخوا هم په قانون کې دا مطرح شوی و چې په بدو کې به جلی نه ورکول کیږي، خو موږ او تاسو شاهدان یو په افغانستان کې ډېر داسې موارد دي چې هغه قبیلوي شکل باندې حل کیږي او اسان هغې ته نه شرعي اړخ نه کتل کیږي او نه هم کوم وضعي مشخص قوانین مد نظر نیول کیږي چې دا مطرح نه سي. که چیرې یو جلی د میراث حق غواړي چې هغه د دې خپل شرعي حق ده، نو هغې ته لعنت ویل کیږي، هغې ته د عرفي له آدرس نه اجازه د دې نه ورکول کیږي چې هغه باید خپل د میراث حق غواړي. که چیرې یو میرمن د خپل خاوند سره مشکل لري، دا زمانم چې ابغض الحلال الطلاق سیدا، یعنی زه الحمدلله په شرعي اصولو باندې پویم، اما د مونږ ډېرې داسې خویندې دي هغه په ډېر لرې منطقو کې، په ډېر لرې ولسوالیانو کې د افغانستان ژوند کوي، هغوی اصلاً د هغوی فقط په دې باندې پوهېږي چې کلمه چې شي ده او دوی باید کومه کلمه ووایي او پنځه وخته لمونځ فرض ده. نور متاسفانه او بدبختانه د هیڅ نه تعلیم او نه د تحصیل زمینه ورته مساعده شوې، او نه هم هغوی په خپل شرعي حق او نه هم د قانوني اړخ نه په خپلو حقونو باندې پوهېږي. نو هغوی اصلا دا مسئله نسي مطرح کولی. دوی که ژوندي کیږي که مري، نو دوی مجبوره او مکلفه دي چې باید هغه خپل ژوند د خپل خاوند د تر ظلم، تر جبر، تر اکراه، تر د دې، تر ازادي، تر سلب کوونکي او تر هر مورد چې تاسو فکر کوئ دا باید تیر کړي. که چیرې یو میرمن په هغې کې یو جنۍ ته ولود کیږي، نو د هغې اغیزه هم ډېره زیاته د جلۍ په کورنۍ، د جلۍ په خپله په میرمن باندې ده، نه دا چې نارینه. مونږ او تاسو د طبي اړخ نه پوهېږو چې د جنسیت موضوع چې ده ډېر د نارینهو پورې ارتباط لري، نه زنانهو پورې. اما بیا هم تهمت او هغه کوم فشارونه چې دي روحي او رواني، هغه ټول په جنۍ باندې راځي او هغه مجبوره ده چې دا ټول وزغمي. که چیرې مثلا زه غواړم چې درس ووایم او د ما تر څنګ د ما روح هم دمره درس ووایي، نو زه کلافیت د ډوډۍ هم لرم، کلافیت د پاکوالي هم لرم، یعنی په عام شکل باندې سره خبرې کوم. زه مکلفیت د ټول او مسؤلیت د ټولې کورنۍ لرم، اما ښه خواړه هم باید زما ورور ته ورکول سي، ښه زمینه د درس هم باید زما ورور ته ورکول سي. ټول هغه خواستې چې د یو انسان په توګه باندې زه غواړم ماته نه راکول کیږي، اما زما ورور ته ورکول کیږي. متاسفانه او بدبختانه په ډېرې خواشینۍ سره زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې په مجموع کې ښځتوب یو ډېر لوی مهارت غواړي او ښځتوب ډېر زیات جرأت غواړي، او د افغانستان هر میرمنه باید په دې باندې افتخار وکړي چې په افغانستان کې د ښځې په حیث باندې ژوند کوي.
بله، کور ودان میرمن سیلاب میرمن، ولی دغه خبرې تاسو واوریدل چې په افغانستان کې خدمتوب یا خزه پاتې کېدل څومره غټ چیلنجونه او ننګونې لري. مخکې سرای خان هم په لاندو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې د ټولنې خلک یا د افغانستان اوسیدونکي اوس وای یو څه عادي شوي دي له دغو بندیزونو سره، له دغو لانجو سره. په اول سر کې اوس حساسیتونه موجود و، اوس نو وای په ځان باندې منل چې همدغه ژوند به وي، همدغه به وضعیت وي، همدغه بندیزونه به وي. معنا دا چې وای د ملګرو ملتونو کومې اندېښنې چې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض او د ښځو د حقونو د نقض ناورین عادي کېدو خواته روان دی، وای چې دغه اندېښنې بې ځایه نه دي. نو دا معنا چې د خلکو په ذهن کې دا لوېدلې چې ګواکې بدلون نشي راتللی، ګواکې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا بندیزونه نشي په شا کېدلی. نو اوس یو څه د ذهنیتونو تغییر ته هم اړتیا ده، د خلکو خصوصا د عام خلکو د ذهنیت د بدلون لپاره چې همدغه عام خلک قربانیان دي. د دغو د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي؟ او دا چې ښځمنتوب یا ښځه پاتې کېدل په افغانستان کې یو غټه لنګونه نه اوسي، یو غټه لانجه نه اوسي، دا هم فکر کوم د ذهنیت بدلون ته اړتیا لري، او شاید ډېر اوږد وخت ته اړتیا ولري، ډېرو هڅو ته اړتیا ولري. ستاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو دغه ذهنیت له منځه ولاړ شي چې ګواکې یوه ښځه کمزورې ده، ښځه د نارینه په څیر نه ده، او ښځه چې ده د مشخصو کارونو لپاره ده، یا مثلا د کور کار لپاره ده، بهر لپاره نه ده، دغه ذهنیت متاسفانه حاکم ده په ځینو سیمو کې. د دې بدلون لپاره څه کول پکار دي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده، تاسو موږ خو ډېره شایسته او ډېره وسیع اشاره یې ورته وکړله چې فرضاً د ښځو ژوند ده. خو داسې دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې ټول ژوند، بیا مخصوصا د ښځو ژوند، یو دوغنی وسیع او هر اړخیزه غنیزه ده چې فرضاً یو پروګرام د رادیو به دا دغه نه کافي نه چې دا باره کې خبرې وکړو. دا چې ښځه په کومو محدودیتونو کې د پیدا کېدو د ورځې څخه بیا د وفات تر ورځې پورې ښځه د هغه سره د هغې لاسو ګرېوان وي، دا بیخي ډېر دغه غواړي زموږ څخه تحلیل را څخه غواړي، او پر هغه باندې وخت ځای کول او پر هغه باندې پانګونه کول چې موږ د ښځو د ژوند ته اول دغه کو تصویر یې سم راولو، تصویر یې خپل ځان ته واضح کړو چې دا خبره د ښځو په مورد کې زموږ ساس په ټولنه کې دغه رقم ده. دا چې دا غمیزه دومره اړخونه لري، دومره ابعاد لري چې دا یو کامله مبارزه زموږ ساس څخه غواړي چې د ښځو ژوند په وطن کې مستاسي دغه ورکول شي، یو څه مرستو سره ورکول شي، بهبود ورکول شي. دا ډیر کار مستاسخه غواړي، دا چې فرضاً په نورو ساحو کې د ښځو ژوند سره کم دي، کم ماتوریتونه دي، کم ناخوالي دي، کم غمیز دي، کم ډیر، یعنی په ډیر دغه وخیم حالت کې زموږ ښځې ژوند کوي. مګر اوس تاسو دغه پروګرام فرضاً زموږ تاسو دغه محدودیتونه چې په ښځو لګول سی وی دي، او اوس خلکو په ذهنو کې قرار قرار ادي کیږي. نو دا داسې ده لکه اوسی چې فرضاً لیوای په غاړو په ستوني خلور لګولي، او دا خپل ترپی تپاره کې وهی در هغه لازم چې انرژي لري. موږ تاسو به هم در هغه محل کور خپل مخالفت شیو تر هغه چې انرژي لرو. نو امکان لري چې دغه د خدای تعالی قهر او غضب چې اوس را باندې نازل شوی دي، دا مو فرضاً د منځ یو شي، او دا امکان لري چې موږ بیرته خپل ژوند لاس راوړو، خپل د ژوند مفهوم بیرته لاس راوړو، او د اجي او د اجي افغان ټولنې د تبعي په شکل مجازات ژوند وکولای شو. دا چې فرضاً انزار مشترکم دغه کو دغه شل کال د جمهوریت چې زه فرضاً ډېر دغه تغیرات او بدلونونو موافقه نیمه، او تر هغه وروسته در مخه چې دغه د نهضت یا د روشن فکری دغه نهضتونه و، د هغه کارونو چې دوی نه کې رنگ راوړي په دغه عمر کې، بیا فرضاً دغه نور ابر قدرتونه چې دی واخلي، دا ټول ټولنه دغه شي سرنګونه کې، دا ټول مثبت فکرونه د منځه یوسي. نو دا چې موږ کوم نظریات راوړو، فرضاً کوم ذهنونه جوړ کړو، موږ خپل سرنوشت جوړولو، د خپل برخلیک په جوړولو په دغه کې دومره بې وسی، او دا چې اوس موږ فرضاً ذهنیتونه جوړ کړو، شعور راوړو، شزي فرضاً خپل حقوق پوکو، دا د خیراته خبره ده. تر مخه خور اشاره او توکل چې یو خور ورور دوه مکتب ته ځي، خو خور باید چې راشي بیا د کور کار هم وکړي، بیا ډوډۍ هم پخه کړي، بیا ډوډۍ چې پخ کړي د هغه شه ډوډۍ څخه اول هغه ورور ته ورکول کېږي. دا داسې دی چې دغه ښځې په اول قدم کې خپل په حقوقو مستاسي نه پوهېږي. د اول ورځې څخه د پیدا کېدو څخه چې په ویش په وخت په چې کاشکې نه وای زموږ د نابودۍ هیلې کېږي، بیا د مرګ ورځې پورې. نو یو موجود چې په دغه نه هیلي کې را لویږي، غټیږي، ځوانیږي، انرژي لري، بیا بیرته زړیږي، بیا انرژي کېږي، او د دغه مخالفتو سره د انواع او اقسام مخالفتو سره په هر دوره کې د ژوند مخالفي د رکیږي مخامخ کیږي د دې څه څه توکو لري چې څومره مثبت ذهنیت باید ولري څومره مثبت مبارزه وکړي څومره شکار وکړي دا خبره چې موږ باید نجونو ته اول خپل حقوق وروښی چې چی د دوی حق دی چې چی د دوی فریضه ده چې چی د دوی باید دا کار وکړي او چې چی باید نکي قبول هغه حقوق سرحدات او حقوق باید ټول موږ وروښی دغه وظیفه چې فرضاً د علماو ده د معلمینو ده د مخکشانو ده غوډي په خپل ساحه کې ډیر کم راغلي دي غوډي دغه پیغام شوز ته نجونو ته په هیڅ شکل نه دی رسول هر ځای چې دې رسیدلې دي شر د پیو شکل نه پیو شکل پر سر وهل شوی ده د دې په هر وینا کې د دې په هر خطبه کې د دې په هر قدم کې شیزه ته یو تاوان نه یو تاوان رسیدلې دي دا خو چې سړی یو وخت نه یو وخت د رکیږي نه هیلی کیږي مګر پر هغه سربېره زموږ پیړلې او ویړلې شیزه تر اوسه پورې و ژوند ته تانور کړی دی ژوند کې سم نورمال عادي چې بخي دا بخي یعنی به اندازې راته خبره ده
کور ودان سلامت او سیمرمن ملي راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو اوریدونکو مو بخي هر شوی دی یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر دې اندېښنې خبرې کوي چې وای د خزو د حقونو نقص داس یو مسله شوی داس یو ناورین شوی چې عادی کېدو خاطر واندې معنا چې د عام خلکو لسترګو هم دالوي د لیدې د نړیوالو لپاره هم د مسله غرزیدلې او اوس یو عادی موضوع ګرځیدلې د افغانستان کې تاسو کوم ځای نالي کني ولې او پر دې موضوع څه وایي
محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډرمن اوردم توا مخدا پاک دی او کچرو جوړ وایس
کور ودان اتل صاحب هلمند نستړی مشي مهرباني
والا د خوشاله لودین صاحب سلام تاسو مېرمنو ته وامه محترم اسد الله لودین صاحب کوم تاسو وګور الحمدلله واست افغانستان کې یو شریعي نظام راغلی دنو خامخا بده سي صدغه راغلی لودین صاحب محترم چې د خوندو پر مخبانی مثلا د شونځي دروازې بندي دي د مثال د خبرې منو همداسې د پونتونو دروازې تړل دي لودین صاحب دا په بار بار موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو او چې ژوندې یو ترغه ساته موږ غوښتنه د حکومت څخه بیا هم کوو چې د خوند پر مخ د پانتونو او د شونځي دروازې باید خلاص شي لودین صاحب موږ پر آباد نه پاکستان ته تلای ته نه ایران ته تلای ته مثلا نه بل ملک ته تلای ته د تداوی لپاره کزمش په افغانستان کې خوند به تعلیم یافته سي تحصیل کرده سي موږ به هر ملک ته لودین صاحب ضرورت نه پیدا کوو لیکن لکه دا خور چې ول لودین صاحب د ازما خور د نزدک درناوی لرم دی ول موږ داسې په خدا په قهر او غضب اخته یو د خدای قهر او غضب دی خدا پاک پر موږ نه نازلې که د خدا پاک هر غضب لودین صاحب پر من نازل څه درته به تر حکومتونو په خدا پاک رواني پیښ کله کومه خیره باندې پیښتي و نو د حکومت هم غوښتنه ده د لودین صاحب محترم چې دغه د خوندو د شونځي او د پانتونو غم د لایت وخري نور الحمدلله په افغانستان کې امنیت هغه ور سره منو ارت کار برابر دی لودین صاحب لیکن د خوند پر مخ شونځي پانتونو نه دا مهم دی دا باید په خپل لمړی توبونو کراول یو دغه ته باید توجه وکړي لودین صاحب محترم
کور ودان سلامات او سیده غډول غختنی په خو هم شوی و سم تاسو کوي امام ملګری ملتونه ناهیلی ښکاری ملګری ملتونه وای چې دغه ستونزه یا د غناورین چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د نقص دا وای عادی کېدو خاطر روان دی مانا دا چې حکومت په دغه غختنو باندې چې استاله خواز مال خو دغه میرمنو له خوا دغه ملمنو له خوا ملل متحد له خوا کې په دې باندې غوږ نه ګروي نو د ولس اندېښنه څومره ده آیا ولس هم پیږي چې په دغه خبرو باندې غوږ نه ګرول کیږي او څوک ورته پام نه کوي د حکومت له ادرسه
محترم لودین صاحب ولس پارته باندې پیږي خدا پاک سترګ ورکړي دی غوږ نه ورکړي دی حق له پام فکر ورکړي دی مو محترم لودین صاحب وزه مثال د خبرې په لمن کې مثال در کوم زه په خدا کې یاد د حکومت طرفدار یم یا د مخکنی حکومت طرفدار یم کبل اسلام لودین صاحب محترم کده ورسنی د طریقې مثلا کده چینل د طریقې د هر طریقې د خپل خوند ژغ ورته کومه پوته کړی مودي او پوته کوم يم خو خبره ده د لودین صاحب زمرد د مسول چارواک ته غوښتنه ده یو د اوزیه والا مسولین دي د دې مسولین کار نه دي زمرد د لورپوري چارواک ته کچیر دي زمرد ژغ اوري دا غوښتنه ده چې د ټوله ولس دا غوښتنه ده مثلا د خوند لکه د مخ خور چې اشاره ورته وکړ لودین صاحب یو خوند دي د چا پر چم بدبختانه دغه وخت چې خور پیدا کیږي په کور کې وشد پیدا کیږي انجلی پیدا کیږي کورنۍ دې رقم جنې چې مثلا داولی الک دی داولی الک نه دی داولی انجلی ده نو دا غوړې څخه به تر دغه غوړې خوندې مثال د خبرې د ستون سره مخامخ خود موږ د خپل ورپور مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې تاسو غواړئ چې مثلا په اسلامي ایجاب کې موږ دغه اسلامي ایجاب طرفدار یو خو یلا کی یو حلار ورته پیدا کی کدی یو حلار امر ورته پیدا کو کاربانی کو تقریبا دا څلور کال پنځه کال کیږي چې نه د شونځي زمینه برابر سوی ده نه د پانتنو باید دوی زمینه برابر کلو دین صاحب ولس په دې سر خلاصي چې سترګلری غوړن لري خو کچیر موږ مسول چارواکي دا غوښمه غوښتن تار کله لبی کو ان شاء الله د خدا پاک ته مو امید وینم نو دین صاحب چې د افغانستان ساری په ټوله نړۍ کې دا غوښمه پرمختللې کچیر موږ حکومت ته توجه وکړي
کور ودان سلامت او سی اتل صاحب ډیر مننه راځي چې باس لګ لګ زره راټول کو استونزې یاد شولې د ملګرو ملتونو له ادارې نه له سازمان نه رانیولې تر افغانانو پورې زموږ تر ملمنو او فعالانو پورې ټول د ستونزو یادونه کوي ستونزې یادوي خو برعکس بیا د طالبانو حکومت وایي چې ستونزې دومره پراخ نه دي البته دوی په مجموع کې وایي چې ستونزې شته خصوصا د نجونو د تعلیم مسله یادوي چې په دې برخه کې دوی هم ځینې ملاحظې لري ځینې نارضایتۍ لري خو وایي چې دا ستونزې دومره لوی نه دي او دومره پراخ نه دي چې ملګری ملتونه ورته اندېښمن دي راځي با سره راټول کو میرمن سیلاب تاسو ته درځو حل لارې څه کېدلی شي د طالبانو د حکومت د پنځم کال هم پوره شوی دی او ورسره سم داسې ناهیلې هم راپورته کیږي هغه هم د ملګرو ملتونو له ادرس نه چې تر ټولو لوی نړیوال سازمان دی چې په بشري برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي څه کول په کار دی لاندې سپارښتنې مو د حل لارې چارې څه دي ترڅو ملګری ملتونه او مونږ او تاسو یا د غنور کسان چې د بشري حقونو لپاره کار کوي دوی اندېښمنو نه وسی او د اندېښنې پر ځای د مثبتو بدلونونو تمه او هیله ولري
جناب لودین صاحب زما نومري صاحب کې د ورور خبر تر اوسه دوی خپل خبرې وکړي البته د دوی خپل شخصي نظر د زور ته احترام لرم اما زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ وګړی هم د اسلامي نظام سره مخالفت ولري نه افراد پکار ده نه هم تفرید پکار ده فعلی نظام باید د فیکټو حالت نه باید ووزي باید یو مشخص اساسي قانون ولري مشخص قوانین ولري د قانون اساسي تر چوکاټ لاندې او مشخص پروسیجر ولري مشخص طرز عملونه ولري یعنی حداقل دغه افغانستان کې د نن د یو تر چوکاټ او تر قوانین تر چوکاټ لاندې باید دا مسله حل شي نه ده روان چې څوک یا ملګری ملتونه دا خبره مطرح کړه کچېری ملګری ملتونه واقعا د افغانستان او د اسلامي نړۍ په قبال کې دوی خپل مسؤلیتونه وپیژني دا دوی د لوی بحران او د نوی ناورین څخه په اسلامي هیوادونو کې رامنځته شوی ته باید جوړو کې نه دا چې دغه سازمان هم چې دا نړیوال سازمان دا او د هیڅ هیواد په نفع باندې باید کارونه کوي هیڅ هیواد سیاسي او دوی خارجي پالیسی او خارجي سیاست باید تاثیر گذار نه او د غربي هیوادونو په سم توقع باندې او د غربي هیوادونو په لادرس نه باید خپل بسونه وکړي دوی باید واضح دریځ ولري که چېرې د نړیوال سازمان چوکۍ د افغانستان فعلي نظام ته نه ورکول کیږي د خپل یو مشخصه معنا لري کچېری دوی وایي چې واقعا پدې کې چې د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ولس حق تلف شوی په لخر مسؤل باید معلوم شي حداقل وګونه سیاست باید د نظر ونني ولسی حداقل د ټولو لپاره د حل لار پیدا شي د افغانستان فعلی نظام سره په یو لاس باندې دوی ته کچوړې د ډالر ورکول کیږي اما خپل ادرس نه ریځ خپل کیږي یعنی زوایم چې هغه سیاستونه چې د افغانستان د فعلی نظام په مقابل کې او بعد مملکت دی واقعا چې هغه یعنی خپل اهداف لري هغه د سیمه ییز ثبات لپاره هم نه وړي چې ډیره داخله وکړي هغه خپل منفعت ته ګوري کله اقتصادي د کاغه سیاسي د کاغه نور اهداف دي موږ او تاسو په تیرو نظامونو کې په افغانستان کې شاهدان یو بل مهمه مسله دا ده چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل مسله ده د افغانستان داخلي مسله ده د هر چا سره چې تاسو کې نه وي وزیر صاحب په دې اقلا باندې هیڅ اختلاف نظر نه لري مولوی صاحب عمر مثلا په دې اقلا باندې هیڅ اختلاف نظر نه لري رئیس صاحب پانتونی کابل رئیس صاحب پانتونی بی کابل په دې اقلا باندې هیڅ اختلاف نظر نه لري نو بلاخره هغه د ستونزې د حل لپاره چا ته باید مراجعه وسی یو مشخص ادرس خو باید موجود وي کچېری شرعي چوکاټ باندې د انجونو لپاره زمينه نه مساعده کیږي نو په دې تیرو څلورو کلونو کې آیا هیڅ د علم اهل او د علما په افغانستان کې موجود نه چې دوی حداقل یو واضح دریځ درلودلې وي او یو واضح مشخصه چارچوب جوړ کړی وي. نو که موږ او تاسو د خبري مجاهد خبره باندې دیدم، یعنی دغوی خبره دا وه چې یو شرعي اجتماعي ټولنه باید رامنځته شي. نو د هغه وخت نه چې دین مقدس اسلام هم ظهور کړی، د هغه وخت کې هم داسې مشخص چاپیریال نه و چې هلته به بی بی عائشه صدیقه تلله او هلته به صحابه او تدوی د احادیث روایت کو. موږ او تاسې شاهدان یو، ام سلمه په همدې شکل باندې نور یعنی که تاسې دې ته شرعي توجیه ورکوئ نو بالاخره د افغانستان ولس ته خو باید قناعت ورکوي. بله مهمه مسله دا ده، هر څوک غواړي خپل غږ پورته کړي او د غږ پورته کولو حق هر څوک لري. انشاءالله چې د ټولو مسؤلیت حفظي، د ټولو د فامیلونو مسؤلیت حفظي، اما دا د افغانستان د انجونو، د افغانستان د ولس، د افغانستان د میرمنو حق ده. دوی په هر چوکاټ کې چې اسلامي نظام غوړي چې دوی پر مخ باندې د مکاتب او دوی پر مخ باندې د تحصیلاتو دروازه خلاص شي، دوی ورته آماده دي. نه د حجاب سره څوک ستونزه لري، نه د نصاب سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي محیط سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي نظام سره څوک ستونزه لري. یعنی دا ټول هغه موارد دي چې باید جدي توجه ورته وشي. یو خبر جناب الدین صاحب غواړم اضافه کوم چې ډیر وخت ونه نیسم، زمونږ د خور هم منتظره ده. همیشه بحث دی وی چې نړیواله د افغانستان په مقابل کې مسؤلیت لري او د افغانستان فعلی نظام د نړیوالو په مقابل کې مسؤلیت او مکلفیت لري. بل اخر د دې منځ کې د افغانستان د انجونو او د افغانستان د میرمنو حق د چا پر ارتباط لري چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې باید مطرح شي. زه فکر کوم دواړه مکلفیت او مسؤلیت لري او ډیر مسؤلیت د فعلی واکمن او فعلی نظام پر ارتباط لري چې دا مسله په دننه افغانستان کې حل شي او داسې یو معقول لاره ورته پیدا شي چې فعلی نظام هم د فکتو حالت نه ووځي او بالاخره افغانستان هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم بیرته افغانستان ته راستانه شي او په خپله خاوره کې دوی ژوند وکړي.
کور ودان سلامت اوسې. ډېره مننه میرمن سیلاب. میرمن ولی ستاسو د پای خبرې هم اورو، حلارې او سپارښتنې مو څه دي ترڅو وضعیت مثبت خواته ولاړ شي او دغه کومې ناهیلۍ چې رامنځته شوي دغه ناهیلۍ په هیلو بدل شي؟
دا چې فاطمه چې وسی چې حالت تغییر وکړي.
بله، او ما هم دا ویل چې څه کول پکار دي ترڅو دغه وضعیت د ناهیلۍ نه راووزي او د هیلو خواته ولاړ شي.
بالکل، وام تر هر څه درمخه باید انجنونو مکتبونه او پوهنتونونه بلا قید و شرط او په جرترین فرصت سره خلاص شي، په دې خاطر چې په دغه نصاب کې، په دغه سیستم کې، په دغه پوهنتونو مکتب کې د اولی ورځې څخه بیا تر اخیره ورځې پورې دلته زموږ تاسو ملي هویت تشریح شوی دی. په نصاب کې زموږ تاسو افغاني هویت پیژندل کیږي، تاریخ، جغرافیه او داسې نور ټول مضامین پر دغه مرکزیت ولاړ دي. دوی هیڅ رقم دلیل ودغه نور نه لري چې دا مکتبونه تړلي وساتي، نه در امبرسانی لاندې، نه در سفارت دولت لاندې، نه در بل زورو بهانو پورې دوی نور دلیل نه لري. دا یو درمخه زما یو خبره هیر سول چې تاسو د سوال په مقابل کې وکړه، په پښتني په جواب کې وایم چې دا څنګه ملل متحد یا ملګری ملتونه اوس دغه اندېښنه ثابتوي یا فاطمه د دې هر دغه چې مسیج چې درکوي نشروي یا پیغام نشروي دا تاثیر نه لري. دا ځکه تاثیر نه لري چې د طالبانو دولت او یو څو داسې نور په انګشمار دولتونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په نقص د غیری متهم دي. په دغه خاطر یعنی دلته د ملل متحد کې چې د نارینونو د غمیزو راپورونه راځي، هم خبره ده چې دلته نه یو دولت پر بل دولت تجاوز کړی دي، نه اشغال دی، نه بمباری ده، نه طبیعي د غیری هیڅ شی نه دي، صرف خپل دولت راولر شوی دي، خپل اتباعو باندې د خپل اتباعو حقوق نقصوي. دا شی ته یعنی کفردان دلته دغه نه تاثیر نه لري، د دوی تګلاري، د دوی فرمانونه، د دوی سیستم یا قانون تاثیر نه لري. هغه په دغه خاطر چې دوی نه پوهیږي، حتی دغه شی چې طالبان اوس خپل د دنجونو د مکاتبو په اړه او د پونتونو په اړه کې راخیستي دي، حتی په نړیوال قوانینو کې نه دي تشریح شوی چې دغه چاره سره کوم وسی، سره کوم کنوانسیون ورته جوړ شي، سره کوم چاره وسی او سره کوم تګلاره ورته جوړ شي. نو په لحاظ د دوی او فرضاً د پاکستان دولت چې د پښتنو میشتو سیمو سره په خپل ظلم کوي، په خپل غداري سره کوي، په دغه خاطر ملګری ملتونه تر اوسه پورې ودیته دغه پاتې دي داسې لا جواب پاتې دي چې شي وکړي.
بله کور ودان ډیره ډیره مننه سلامت اوسې. فقط روسي پښتنه کوم لنډه آیا هیله شته چې وضعیت به مثبت خواته ځي؟ پلان رو کې که جواب کې دغه کوم تحرکات چې تاسو ګورئ، کوم اقدامات چې تاسو ګورئ؟
بالکل شته. دا به ولې نوې دي عقلو باندې خلک دي فاتن د خپل دولت تر رسیدو په قانونو په شرایطو پیدل چې تر کوم د امریکا سره تعامل ته ورسیږو د قوانینو په دوحه کې او سره دغه کې فردن شل کاله د مبارزه په نامه چې فکر کوم چې خالي مو د تش په نامه مبارزه په یعنی په دغه پیږي په تعامل او په خبرو او په مراوده پیږي. دا کېدل چې فردن د مکتبونو خلاص کې یا فردن نور چې د اتباع داخل د وطن د دوی څخه ناراضي دي د هغو سره چې نو خبرې وکړي دا تاسو موږ حق دی اصلا چې موږ هلته چې البته افغانان چې هلته ژوند کوي د دولت او د سیستم د دوی د حقوقو دفاع وکړي او که فرضاً طالبان نه پوهیږي چې څنګه کوي وکړي دغه خلکو سره د ښېنې په ډیالوګ کې دغه خلکو سره د ښېنې ورته وایي چې موږ تر کوم اندازې پورې دغه لرو امکانات لرو او ساسي هیلي چې شي دي بیا موږ وګورو چې تر کوم اندازې عملي کولای شي دا ته ملي مشروعیت وایي.
کور ودان سلامات اوسې. په دې هیله چې هم دغه هیله چې تاسو یاد کړې مخکې نورو ملمنو مرمن سیلاب دا هیله یو راز په عملی بڼه باندې بدل شي او حکومت مرمنونه چې نیمګړي پاتې دي غنیمګړي ارمنونه د افغان جنو او پټول کې د ټول افغانانو پوره شي. کور ودان اوریدونکو دا زما حق دی خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل درنو ملمنو د پانتون له استاد مستوري سیلاب د خزو د حقونو لفعالي ګلې ولي او له محصله او د ذکر لفعالي سوریا خان ډیر ډیر مننه.
چار دشم سپین غرا هر طرف دی واوري واوري د ستر کې متواله ستا په لور نه ونی دینا چار دشم سپین غرا چار دشم سپین غرا هر طرف ته واره واره یو خواته زازی پرات دی پر خواته شنواری چار دشم سپین غرا